درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنیدو وروسته په منځنۍ او جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی، خو طالبان دغه اندېښنې بې اساسه ګڼي او ردوي یې. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي دی چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایي سرچینو ویلي دوی د ایران د اتمی پروګرام په حق له د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ تیره شپه خبریالانو ته وویل واشنګټن له ایران او له منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 په حال کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل واشنگټن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایراني مرکچیانو د ایران د اتمی پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. او پر غزه د اسرایلو په بریدونو کې له 13 ساعتونو راهیسې 2 کسان وژل شوي او 1,000 نور ټپیان دي. دا خبر د جرمني خبری آژانس د غزې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خپور کړی دی. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله راغلی دی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له 5,000 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1,200 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د 2023 کال راهیسې وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یې ترهګر بولي پر اسرایلو غلچکی برید سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو بشري ادارو په وار وار غزه کې بشري حالت نازک ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په تیرو 2 کې 10,000 کسان له ایران د اسلام قلعه بندر له لارې هرات ته راوښتي دي.
نیروزا بسیار مشکل است. نیروزا به حد
دا ورځ ډیر سپوز دی. دا چې خی په ورځ نیو ډول تر 10,000 پورې افغان کټوال کو دی واوري. ایران افغان کټوال سره ډیر ظلم کوي. هر 15 متر کې یو پوسټ.
د امریکا کانګرس وایي په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو بڼه په ډراماتیکه توګه بدله شوې.
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
Afghanistan da Biden da idari la nasam aw kamzuri watlo aw da Taliban la waqfani to rusta janubi aw mandani Asia ke da tarakar da kwa khun faza pa pamur to ga badlash
aw nan dina binayano aw kano nadiwala urazda
زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښۍ پښه د زنګانه ښته قتل شوله او وایم د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولید.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په تیرو دوو ورځو کې له ایرانه افغانستان ته د اسلام قلعه بندر له لارې د څه باندې 2,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمیر راستان شوي او د دغه ولایت اوسیدونکي د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمیر ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ او د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو یې وغوښتل چې دوی سره مرستو ته ور ودانګي. بلخوا د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي دغه ولایت د افغان کډوالو د ورستنېدو په ډیرو دو سره د کورونو او ځمکو بیې او ان د کورونو کرایې لوړې شوې دي. په ورته وخت کې یوناما په یو بیان کې له دغو ستنو شویو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او خبرداری ورکړی دی چې له بیړنیو او ګټورو مرستو پرته به ستنې شوې کورنۍ د بېوزلۍ او ناهیلۍ له خطر سره مخ شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې لا وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 26 خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنۍ پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26 خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2,000,000 افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 30,000 پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي. هر 500 متره کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې
بل افغان کډوال چې تازه له ایرانه راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپل وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهد پورې ما لار وواله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، تن ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او لالي رضا بیګدلی څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 90.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمیزو چارواکو په حواله ویلي یوازې د چهارشنبې په ورځ د جون په 15 له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په داسې حال کې چې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه د اسلام کلا د بندر له لارې لسګونه زره کسان هرات ته راوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستی دی. یوناما تازه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي چې په دغه هیواد کې بې ثباتي نور هم زیاته کړي. داسې مهال چې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په 2015 میلادي کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کوي وایي چې له هغې هیواده د افغانانو ایستل خورا زیات شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جون په 16 خپره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2.2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6.5 لک زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 خپور شوی اټکل کړی چې په 2015 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20 زرو پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي. هرو 500 مترو کې یوه پوسټر د افغانانو اسناد چک کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایرانه راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایرانی چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپل وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې مالار وله. افغانان یې ډېر بد حالت ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، تن ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوي دي. اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او لالي رضا بیګدلی څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 1.9% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د چهارشنبې په ورځ د جون په 15مه د ایران څخه تر 1500 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د اساسو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو نه وروسته جنوبی او مرکزی آسیا کې د ترهګریزو ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. بل ویزنګا د پنجشنبې په ورځ د دې کمیټې په یوې استماعیا غونډه کې وویل افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په ځانګړې توګه په خبره یې د داعش خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان ډلو په مرکز بدل شوی چې د خوندي ځایونو په لټه کې دي. خو د طالبان حکومت د کانګرس د غړي دا څرګندونې رد کړې وایي چې هیچا ته د افغانستان له خاورې د بل چا پر خلاف د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د امریکا د استازو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر د اندېښنې په څرګندولو له افغانستان نه جنوبی او منځنۍ آسیا ته د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان د ګواښونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. بل هویزنګا د پنجشنبې په ورځ د جون په 26مه ناوخته د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د دې کمیټې یوې استماعي غونډه کې وویل چې د دوحې تړون کې د طالبانو لژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په مرکز بدل سوی چې د ده په خبره د خوندي ځایونو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
Afghanistan da Biden da idari la nasam aw kamzuri watlo aw da Taliban la waqmani to rusta pa janubi aw manzani Asia ke da tarakaro da gwaqhun faza pa kamwarto ga badla shwida da dohi patadun ke da Taliban la jmano sarbira Afghanistan yo zalbiya da hago tarakaro pa patanzai badal shwai chi wadi pa simaiza aw نړیواله کچه د حملو لپاره خپل ځواکونه او وړتیا ویل وړي کړی.
کانګرس کې د میشیګان ایالت د جمهوریت غوښتونکو استازي د داعش خراسان څنګه ISISK او تحریک طالبان پاکستان TTP په سیمه کې تر ټولو مهم او زیات ترهګریز ګواښونو په توګه یاد کړل. د امریکا د استازو جرګې د یادې کمیټې مشر په غیر مستقیم ډول د داعش خراسان څنګ د ځپنې په برخه کې د طالبانو ناکامۍ ته اشاره وکړه او یې ویل
طالبان د بریا ادعا کوي او وایي هڅه کوي د داعش خراسان څنګ ګواښ له منځه یوسي، خو په حقیقت کې دا ډله له بېګنا ملکي خلکو نیولې تر طالب چارواکو پورې ټول په نښه او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، او دغه شان دا ډله له منځنۍ آسیا او آن له دې سیمو بهر له ټولنو د ګمارنو او افراطیت غځولو هڅه کوي.
دغه امریکایي چارواکي په 2021 کال کې د کابل په هوایي ډګر ابیګیټ کې د داعش خراسان څنګ بریدونه په روسیا او ایران کې د دې ډلې عملیات او د پاریس د دوبي اولمپیک نښه کولو لپاره ناکامه هڅه په سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو د مهمو مثالونو په توګه یاد کړل. د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو چارو فرعي کمیټې د استماعي غونډه کې یو شمېر دیموکراتو غړو هم په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی لیزا کریتس د ناستې ته چې د کانګرس غړو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ټینګار ترڅنګ وویل طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزه کې ځکه ښه ملګري نسی کېدای چې په خبره یې وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن او افغانستان کې دننه د خلکو خصوصا د ښځو د حقونو ناقضین بلل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د بل هوزنګا څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بهرنۍ ډلې نسته او پټکو افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیا بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل چا پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت مخکې ترهګرو ډلو سره خپل هر ډول اړیکې هم رد کړې دي او ویلي دي د ښځو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان TTP ویان محمد خراسانی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې د نویو څرګندونو اړوند د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړې، خو نږدې یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان کې د دې ډلې شتون رد کړی و. د طالبانو حکومت داسې وخت دا څرګندونې ردوي چې نږدې درې میاشتې مخکې داعش ډلې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت د سرپرست په ګډون تر هغه مخکې او وروسته ګڼ ملکیان هم وزلي او په نښه کړي دي. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولو په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا وخت نا وخت د ټي ټي پي د نښتو او مرګزبلو اداوې او راپورونه هم خپرېږي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي په افغانستان او سیمه کې د داعش او ټي ټي پي د بریدونو او فعالیتونو د پراخېدو اړوند اندېښنې مطرح کوي، بلکې تر دې مخکې هم دوی ورته څرګندونې کړي. هم مهاله ځینې پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او بېلابېلو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان شوي دي. دا بریدونه په داسې مهال ترسره کیږي چې فلسطینیان هڅه کوي بشري مرستې ترلاسه کړي. د نور تفصیل لپاره همکار اسد اللودین په استودیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
او ډیر مننه. له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې غزه یو ځل بیا خونړۍ وه. د پیښو د نړیوالو اجنسونو پام ځان ته اړولی دی. له دې ډلې د جرمني ډی پی ای خبري اجنس ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دوه ویا کسان په غزه کې وژل شوي او یو سل اووه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. ډی پی ای یا د جرمني خبري اجنس دغه خبره په غزه کې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبره کړې ده. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله ویل شوی چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې تر اوسه شپږ پنځوس زره درې سوه کسان وژل شوي او یو لک دوه دېرش زره شپږ سوه نور ټپیان شوي دي. د غزې د تیرو څلورویشتو ساعتونو د مرګ ژوبلې لاملونه د اسرایل بریدونه دي چې پر بېلابېلو اهدافو ترسره شوي دي. یو برید چې رسنیو ورته اشاره کړې، هغه پرون د پولیسو په یو مرکز شوی. په مرکزی غزه کې د پولیسو د مرکز له غلو نه یا له غارتګرو نه مرسته شوی مواد نیولی و، بیا بیرته په اړمنو کسانو ویشل چې په دغه حالت کې هوایی برید شوی دی او لږ تر لږه اتلس کسان په هغه برید کې وژل شوي. نور دغه ډول بریدونه هم شوي دي او دغه دوه اویا کسان چې وژل شوي دغه شمېرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه ارقام خپاره کړي دي. د غزې جګړه په 2023 کال کې هغه مهال ونښته چې حماس وسلواله ډلې چې اروپا او امریکایي ټولنه یې امریکا او اروپایي ټولنه د ترهګرو په توګه پیژنې په اسرائیلو باندې غلچکی برید سره دوه سوه کسان ووژل او دوه سوه پنځوس نور یې برمته کړل. له همغه مهاله راهیسې پر غزې د اسرائیلو غلچکی بریدونه یا ځوابي بریدونه روان دي. نړیوال هغې ډلې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د غزې جګړې ته یو حل لاره پیدا کړي. د سیمې هیوادونه د منځګړیتوب هڅې هم کوي، خو تر اوسه د اوربند هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. وبخښي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوې او یا هم خاموشه شوې ده. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري د غورځېدو او بیرته راولاړېدو. نن د جون وویشتمه چې د نه چې د نابینایانو او کڼو نړیواله ورځ ده، له دې ډلې یو کس سره کیسه کوو.
زه په خپله د همدغه جنګ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنګ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و، هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښه کې دنیا په سترګو تیاره شوه. ښاغلی بریال ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کیسه داسې کوي.
د دیارلس سوه او یو شپېتم کال د سرطان د میاشتې په پنځلسمه دغه د پنشیر په سیمه کې، هغه وخت ډېر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د شپږویشت نیمو کلو فکر کوم چې راتلمه. نو د زه د پرسونل ماین
می دی پخی لاندی و چاو دی بیا دی ما دا خی پخا دی زنگان خطر قطر شولا او دا دی موج زرباوی نمی دی سرگو هم چونان اغی زرار ودی دا
نوموڑای وی پا لومریو که ورت دی رستونز منو خوب خبری شیر و فرهنگ یه دی تیار لاری مشال شو
پیت داک مولا ډیره مشکله و مې نه هیڅ انسان ماته منتهه زه ام دغه شعر ام دغه فرهنګ نجات راک په حقیقت کې ما یو نه ولوی احساس کله ما ول څه دغه مال هیڅ مالولیت یا د ظاهری نابینایی اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه څه یو انساني وجدان لره ما او ما د وطن لپاره قرباني ورکړی دي
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلو ټولګي چاپ شوې دي دله پښتو سربیره په دری ژبه هم شاعري کړې د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی
څلور شپږ کال وروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل خو بل اخرم دغه څلور پنځه کتابه چاپ شوې دي په خبر ته بیا ولاړم د تنظیمي جنگو په وخت کې اته د روشندلانو نور مجلو مسئول مدیر و ما د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي او د شهیدانو او معلولینو کمیسیون مرسیال مشر و ما ونی ویم کار کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه پاته ورسېدله
او یا کدن بریال چلنه بینایي ورسته د لسانس ترکه چې په سیاسي او نظامی برخه کې له هوا د بهر زکړې کړي وي هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت نه ګوري چې دا علا صبر او انسان ته خلاقیت ورکړی وي صبر توانمندي ورکړی وي مګر ډېر مثالونه لرو په دې ځکه چې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادی نابیناو یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابیناو ناشناوا وه یو تاسو نورې مګر په افغانستان کې ډېر لرو لسان شول فارغه شول جنکی او نارینه
نن د جون وشتمه د هرن کلر د زیګون ورځې سره برابر ده هغه چې ښاغلی بریالي هم یادونه وکړه هغه ویلي و که احساس دې دالوت وي مڅخیږه دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه د یادونه ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشارې ژبې خدمتونه وړاندې کوي په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه اوري زیات شوی دی د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه اوري 3,940,000 ښودلی چې ویلي 10,000 ماشومان دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د 7/11 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمی نه دي چې خپل دوی په اړه په وار وار ویلي دي باقی بریال دوی ته پیغام لري
که د تاسو بچی معلولیت ولري شاید مختلف عوامل په اساس باندې مرزادی یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیا وي یا وروسته دغه جنګ او جګړو کې دا مسایل دي رامنځته کیږي توانمندي ورته ورکي یا وهوی هڅوي لاسنیوی وکړي هغوی حق د ژوند لري په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري
نیم میاشت ده مونږ د په خوخی سره تل هیله مدلل چې خونځې مو کوله کله چې مونږ لازم مونږ خونځې بند ډیر مایوسه شو بعضې زده کوونکو چې هغه په ژړا چې مونږ په ډیره هیله باندې تل خو چې مونږ کله خونځې ویل مونږ ډیر په و ژړل په نه هیله شو کولون ته تر آسان شي
نو مې سپوږمې ده نن چې د خونځې پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله او په هیله باندې لاړو ځکه ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي نن لومړی ورځ وه کله چې لاړو نو اوم ولیدل چې ښوونځي بند و، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندې ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي، ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جورابې پخو کوئ، دشکشې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي، خو د راتلونکي کې د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي.